په پیښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زهارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو او ترڅنګ یې تاندې هیلې خبرونه هم دروو. پیل خبرونه کوو ګلیا سمران.
لومړی د خبرونو سرټکی په کورمه کې د شیا او سنی قومونو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د بنو په جانفیل کې د امنیت لپاره جرګه پیل شوې او اسرایلي جنگي الپتکو نن سهار په غزا تازه بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل په کورمه کې د شیا سنی ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. پرون په نښتو کې یو تن وژل شوی دی. له تیرې یوې اونۍ راهیسې روانو نښتو کې 13 کسان وژل شوي او لشلو زیات ژوبل شوي دي. دا شمېرې په بشارو، بالشخیلو، تریمنګلو، پیواړ، سدی او ځینو نورو سیمو کې په جګړه کې ښکېلو غاړو مشال لړیتوب ورکړی دي. خو حکومتي چارواکو او خپلواکو سرچینو د دې شمېرو د کاروالي تصدیق نه دی کړی. په کورمه کې د رستې نښتې د اکتوبر پر درویشتمه د بوشاړ سیمې په خیرالدین کلی کې د دوه شیا وګړو تر وژل کېدو وروسته پیل شوې. شیا قامونو د دې کار پړه په سنیان واچول او په شلوزان کې د ځینو وګړو کورونه وسوځول. د اکتوبر پر 28مه د دوه غاړو ترمنځ په نښتو کې درنه وسله کارول شوې ده. د شیا سنی قامونو ترمنځ د دغو او تر دې مخکې د شو نښتو لوی وجه د ځمکو په سر داوی، شخصي دښمنی او قبایلي لانجې خول شوې چې اکثر وخت په فرقه‌ییزو شخړو بدل شي. په همدې حال کې د کورمی او اورګزو مشران او چارواکو یو جرګه د اوربند هڅه هم کوي. د جرګې د شیا او سنی قانون مشرانو سره ملاقاتونه کړي او خبرو ته دوام ورکړي دي. ملخوانن د کورمی ځینی قامی مشران، سیاستوالانو او مدني فعالانو د پیښور پر اسلب مخې ته مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوال په حکومت ټینګار وکړ چې د نښتو دربلو کې خپل کردار ولوبوي. دا خبر پښتونخوا د بنو په جانوخیلو کې ځای مشرانو په خپل سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره جرګه پیل کړې ده. ځای مشران وایي دا جرګه له هغې سره بلل شوې چې د اکتوبر په 28مه مسلوالو په جانوخیلو کې د نیم فوجي ځواک یا ملیشا سرتیری او یو بل تن وجلی بو. تر پیښې وروسته ځای خلکو لارین وکړ او د جرګې رابللو پریکړه وکړه. د جرګې یو ګډونوال لطیف وزیري نن مشالو ته ویل چې حکومت ورسره سو وارې د امنیت ټینګښت ژمنې وکړي، خو د هغې باوجود حالات ورځ تر بلې خرابېږي.
تر دغه حد پر ورسېدل چې په یو ورځ کې درې واقعیات وشول، نو دغه خلاف جنې خلک کوم یو زلبیا درې ورځې جرګه کښې شول، ځکه چې د میج مسلې ډېرې ګمبیر شوې. میج مشوره سره کو رایه و خولي سرنګ میشته مطلب امن روشي.
دا جانې خلو جرګې پاړه انتظامی سندې ویلي، خو له دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې په سیمه کې امنیت تژمن دي او د وسلوالو خلاف بېلو توپیره عملیات کوي. په جانې خلو کې د دې نه وړاندې هم په روان 2023 کال کې 15 ځوانان، مشران، پولیس او اف سي اهلکاران د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي وو. په باجوړ قبایلي ضلع کې نن نامعلومه وسلوالو یو قاري وژلی دی. د باجوړ پولیسو وایان محمد اسرا نن مشالو ته ویل چې وژل شوی کس قاري اسماعیل نومیږي چې د لغړی ماموند اوسیدونکو دی. د دوی په خبره پولیسو د پیښې ځای ته ورغلي او د معلوماتو راغونډلو وروسته به مقدمه درج کوي. د دې برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په باجوړ کې د هدفي وژنو لړۍ له تیرو دوو کالو راهیسې روانه ده چې پکې زیاتره مذهبي او سیاسي ډلو غړي په نښه شوي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د نوو حلقه بندیو پر ضد ورسره 1340 شکایتونه جمع شوي دي. د کمیشن د اکتوبر پر 28مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دغو کې 2 له پنجابه، 293 له خیبر پختونخوا، 228 له سنده، 144 له بلوچستان او 2 له اسلام آباد ورغلي دي. دا کمیشن په وینا د نومبر له لومړۍ نیټې به د دې شکایتونو ارزونه پیلوي او کله چې دا کار بشپړ شي نو د نومبر په 10مه به د حتمی حلقه بندۍ او لیست خبريږي. د پاکستان ټاکنو کمیشن د 2023 کال د ډیجیټل سرشمیرنې په بنیاد د نوو حلقه بندۍ او ابتدایي لیست د سپتمبر پر 28مه خبر کړی وو. پښتنو ګوندونو پر دې حلقه بندۍ او سخت نیوکې هم کړې وې. د اسرایلی جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزا تر ټولو لوی روغتون ته نږدې هوایي بریدونه کړي دي. په دې روغتون کې د ناروغانو ترڅنګ په لسګونو زره فلسطینیانو پناه اخستې وه. اسرائیل ویلي دي چې پر غزا واکمنې وسله والې ډلې حماس په روغتون کې لاندې د قومندانۍ پوسته لرله. البته په دې اړه کافي شواهد وړاندې نه کړل. دا بریدونه یو ورځ وروسته لاغي شوي چې د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس په وړاندې د اسرائیلو د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. او په 50 اورا کرکټ نړیوال کپ کې د انګلند او د هند ترمنس لوبه پیل شوې ده. انګلند ټاس ګټلې دي او هند ته د بیټنګ بلنه ورکړله او هند تر اوسه پورې په وو اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو 28 رنزونه جوړ کړي دي. دا د مشالو لري خبرونه.
خبرونه مو لګولیا زوړې د لوس پراشو رپورټونو ته په کورم کې 13 اونۍ د بوشار سیمې د دوه کلو ترمنځ تر نخته ورسته پیل شوې شخړه پراخه شوې ده. د دې ځلې په ځینو نور برخو کې هم د شیا او سنی وګړو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوې او په جګړه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله وخت ده. که څه هم پر چارواکو قومي مشرانو مشتملې یوې جرګې د مسلې د حل لپاره مذاکرات روان ساتلي خو نښتې نه دي درېدلې. د شیا سنی فرقیزو نښتو مخنیوي لپاره یوه ګډه جرګه هم موجوده ده. دې جرګې فیصله کړې وه چې هیڅوک به په یو بل پسې ټوپک نه اخلي او خپل منځي ستونزې به د خبرو له لارې حلوي، خو بیا هم حالات تر وسلوالې نښتې رسیدلې دي. تازه معلومات طارق اورگزی راکوي.
جګړه لا هم روانه ده او دا جګړه اول په بشرو کې پیل شوله، نو ووس چې کم دادې نو د دکوزي او برکور می په مختلفو علاقو کې خوره شوې ده. تر ټولو زیاته جګړه په صدا بلش خیل خوار کله سنگینا مرغې چینه مسعود آباد او ابراهیمزو کې شوې. کڅوم جګړه په دې وخت کمزورې شوې، خو د 13 شپه چې کم ده دا جګړه ډیره سخت شوې ده. په عامه بده هم د مزایل وشتل شوې دي. نو په صدا کې د دوه توغندي په کورونو د لګیدلو له کبله 15 کسان زخمیان شوې دي. هغه زخمیانو کې یو کس سیریسو او هغه چې د پیښور ته منتقل کړو، نور چې کم علاج دي هغه صدې هسپتال کې چې دی هغه علاج روان دي. دغه شانتې په بلش خلکو کې هم یو تن چې کم دی هغه مړ شوی دی، او داسې دغه شمیره چې کم ده د مړو د 300 ته او زخمیانو شمیر چې کم دی هغه 25 ته رسیدل دي. او په مړو زخمیانو کې پر کنوایانو او لارو کې مسافر چې کم نخښې وي دي د اغوی هم د شمیر شامل دي.
د جنگ ورغزه سیب دا شروع ول شو وجه کاوریدونکو ته وایي چې اصلي وجه څه ده، لامل څه ده؟
دا جنگ چې کم دی دا په 28 اکتوبر چې کله د پخیرادین کلی کې د لکمن خیلو دوه تنه د وشتلو پر دی عمل کې سنیانو کورونه چې کله ړنګ کړل شول، نو جنگ الته چې دی په بشرو کې د پیلو شولو. او د دې مخ کې په علاقه کې په ټولنیزو رسنیو د صحابه او پشان کې ګستاخی او دغه شانته د یو بل مذهب خلاف چې کم دی کرکه خورولو په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې چې کله خبره شولې، نو الته احتجاجونه مشول او د دې غوښتنه وشوله چې دغه کسان دی اونې ولشي چې چا ویډیوګانې خبره کړې په غیبه نه اف آی آر درج شوې دي. د غې د کور دوه کسان هم نیول شوې دي او د غې د لټون د پاره هم چاپی والی شوې دي او عملیات روان دي، خو هغه تر اوسه پر نه دی نیول شوی. بل غټه وجه دا ده چې الته چونکه په جولای میاشت کې هم جنگونه شوې، نو په جولای میاشت کې الته د شیعه سنی مشرانو ترمنځ لوزنامه وشوله. په لوزنامه کې دا خبره وشوله چې لارې به په یو بل باندې کلوبي، چې کم نخوخه په خرمنس ته شینو څوک به په یو بل باندې گزار نه کوي بلکې حکومت ته وګوري. خو هغه ځکه کې په کونجلې زو کې د مقبل سو کسان چې کم دی هغه ایثار کړل شو، قیدیان کړل شو. د دې پر د عمل کې سنیانو غوښتنه وکړه چې چونکه تاسو د جرګې او د هغه چې کم دی مذاکراتو خلاف ورزي کړې ده، موعده خلاف ورزي ده کړې ده، 12 کروڑ په جرمانه دستان واخستل شي، نو هغه کوم جرګا یا حکومت چې د خاص سدسیونه کړل. البته یو اف آی آر شوه دی.
حکومت اوس کوي سب جدي حل ځلې روان دي. تاسو معلومات لري چې دا مسله حل کی په یو نه یو شکل؟
حکومت دوانه ډلې چې کوم مشران دي اغه رو بلل او د حل لپاره چې یو خبره پیل کړله. په صدا کې احتجاج روانو، اغه احتجاج ختم کړلو. خو بشرو کې خودزبندي وکړله اول، بیا چې کوم دی په صدقه او د خوار کلی او د بلشخیلو ترمنځ دا جګړه اون درولې شول، په دې باندې لم لیټ شول، سستی نه کار واخستلو. اوس په دې وخت باندې د هنګو او رغزو او کوهاټ نه د کمشنر په سرپرستۍ کې جرګه لاړه ده. سنیانو مشرانو او تر خپل واک ورکړې دي، اغي اوس په پړچنار کې ناشتا خبره به کوي چې دا جنگ چې دی دا او درولې شي او چې کوم مسلې دي دا غي ته حل لار وګوري.
تاریخ ورغزو د کورمه کې چې کومې شخړې روانه ده مسلوالین خطي بلکې التشوی دي په غړې تازه معلومات راکول د خیبر پختونخوا د بن بجانې خلکو کې بیا ځای مشرانو د دې سیمې د امنیت لپاره سر لننه درې روزنه جرګه پیل کړې ده. ځای خلکو د اکتوبر پر 20 مشال لوي ته ویل چې تر دې نیټې یو ورځ مخکې وسلوالو بجانې خلکو کې د ملیشې ځواک یو سرتیرې او یو بل تن په یو دکان کې ووجل. بجانې خلکو کې تر دې وړاندې هم روان 2023 کال تر 15 پورې ځای ځوانان مشران پولیس او اف سی اهلکاران په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د ځایی خلکو په وینا د اکتوبر په 26 وسلوالو جاني خلکو کې د یو ځایی کس ملیشا ځواک سرتیره حسمان الله مرې پرې کړې او وژلې وو. دویم ځایی کس محمد ولی چې میکینیک وو په خپل دوکان کې نامعلومه وسلوالو وژلې وو. جانی خیلو پرون د شنبه ورځ احتجاجي غونډه کړې وه او نن د اتوار ورځ نه درې ورځنۍ لویه جرګه رابللې وه. دوی وایي چې درې ورځو کې پریکړه کړي او کلکه غوښتنه کړي چې حکومت ته دغلته امن ټینګ کړي یا د ورته واضح کړي چې بیا لسیمې کډې وکړي. د جرګې او غونډې یو ګډونوال لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل چې نن یې جرګه پیل شوه. په وار وار ورسره ژمنې وشوې امنیت ورست تر بلا خرابیږي.
ریاست سره غوډه خبره وشوه ماستم پیپر ولي کله شولې پاغه کې ریاست د امن ځمانداری او خپلسته خو هغه به وجود غو شپه پورس باندې حالات خرابیږي. تر دغه حد پر ورسدل چې په یو ورس کې درې واقعیات وشول نو دغه خلاف جنی خل کوم یو زلبیا درې ورزینه جرګه کښ شول ځکه چې د میج مسلې ډېری ګمبیر شوه. په د درې ورز کې چې سومره غو علاقې نوري کیسی وی مراکی وی کاروباری مراکز وی هر سو سٹاپ وی کمشر دایو ککشر دای دا جرګه ترسی بیج مشوره سره کو رائے او خلی سرنګ مشته مطلب امن روشی.
جانی خیلو کې دین اوړان د هم روان کال کې تر 15 پورې ځای ځوانان مشران پولیس او اف سی ځای اهلکاران د وسلوالو لخوا وژل شوې دي. د غونډې یو بل ګډونوال او جرګې غړې ګران وزیر وای چې نام نه یې ژوند ستونزمن کړي نور د حکومت ورته لار ورکړي. پدرې ورځو کې مهمه پریکړې کړې
د بدمنه په خلاف امن غوښتلو د پاره درې ورځې جرګې پیل وشو. کمی مشران علما کرام ځوانان په ګڼ شمېر تعداد راغلي دي. که څه هم مونږ د دوه درې کاله نه مسلسل پر لتون وکړل احتجاجونه مو وکړل خو بیا هم زمونږ په جنې خیل کې بدمنی هغه سه روانه ده. کمی ګنا مهمه وکړه کې پریکړې کوي چې مزید مونږ په جنې خیل کام کې د هدفي وژنې بریدونه نشو برداشت کولای. مونږ غوښتنه کوو چې یاد مستقل امن راکړل شي یا د مونږ ته مطلب بللار راوخی چې مونږ لار شو د مشکلات او تکلیفات سره کوم ژوند مو دی د اخلاص شو.
د جاني خیلو د غجرګې پاړه حکومت تنظیمي لاس نه دی ویلي خو د نوړان د امنیتی چارواکو په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو زید به توپیر عملیات کړي. د غلطه خواوشا کې وسلوالو زید هدفي عملیات یې دوام لري. د جانی خیلو پولیس تانه یو چارواکی چې د حالاتو نزاکت ویرې له وجې نه غوښتل نامه واخلي پرون د اکتوبر په 28 مشال ریډیو ته ویلي ول چې د ملیشا ځواک سرتیره او بل میکینیک هدفي بریدونو کې وژنې مقدمه د نامعلومو وسلوالو زید درج شوه. پولیس پلاټن کړي او د غلط امنیت لپاره هڅه روانې دي. جانی خیلو تر دې وړاندې 2021 کال کې هم د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس 9 او بیا 28 پر لتونه کړي ول. حکومت سره مذاکراتو پس پر لتونه ختم شول او حکومت د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د جانی خیل ولس سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنه کړې وه. خو جانی خیل وایي چې امنیت ورځ تر بله خراب شوي. سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تر بلوچستان وروسته په خیبر پختونخوا کې هم حکومت داسې لنډمهاله کمپونه جوړ کړي دي چې وایي غیر قانوني افغانان به پکې میشته کوي. د چارواکو په وینا دا ځای د هغو ناثبت شو افغان کډوالو لپاره دی چې د حکومت د اعلان باوجود هم د اکتوبر تر اخیره پورې له خیبر پختونخوا نشي وتلی یا نه بي وتلی. د بشري حقوقو ادارو ملګرو ملتونو او افغانانو پر پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال دي د ژمي په دې سخت موسم کې افغانستان ته په زور نه لیږي. خو د پاکستان نگران حکومت خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د پاکستان وفاقی حکومت د اکتوبر په دریمه نیټه اعلان کړی چې ټول نارجستر غیر ملکیان دي له دې ملکه تر نومبر لومړۍ نیټې پورې ووځي. په پیښور کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وایي چې پکار ده دا موده ورته وغځول شي، ځکه په افغانستان کې یخنی را روانه ده او بیا په دې کې زیاتره افغان کډوال په افغانستان کې سرپناه نه لري.
اوس که دوی افغانان ریپورت کړي په افغانستان کې ژمی شروع کېدو والا ده او شپږ میاشتې ډېره سخته یخنی واوري، باید دا غیر راجستر خلکو ته هم یو پنځه شپږ میاشتې ټیم ورکړي. بعد له شپږو میاشتو که بیا دوی دا خلک ډیپورټ کړي نو هیڅ مشکل نه. او اوس دلته زموږه ګاونډي هیواد ده، دواړه طرف ته مسلمانان دي او حق لرو چې دا کم غیر راجستر افغانان دي دیو ته باید کم نه کم شپږ میاشتې ټیم ورکړي. راجستر والا افغانانو سره څوک کار نشي ساتلی. نو حکومت پالیسي اعلان کړي خو دلته دا تاڼو والا پولیس غلطه استفاده دا کلی دی خبرونه. هر مربوطه تانه ته لیټر وکي چې کوم خلکو سره کارټونه دي هغه کې ایکسپیر دي کنه دي هغه سره باید کارونه ساتي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبد الناصر له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اکتوبر پاتو وشتمه نیټه د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی امور محکمې ایډیشنل چیف سیکرټری محمد عبد مجید پلنډی کوتل کې افغان کډوالو لپاره تیار شوی ارزی کیمپ دوره وکړه. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نومبر لومړۍ نیټې نه پس به غیر قانوني افغان کډوال په دې ارزی کیمپ کې ساتي او په مرحله وار توګه به په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي چې تورخم کې ترې بیروبار جوړ نشي. د تورخم انتظامی چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر اوومې نیټې نه د افغان کډوالو ستنېدو لړۍ پیل شوې او د اکتوبر تر اتویشتمې نیټې پورې باندې درې زره افغان کورنۍ یوازې په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلې او اوس په دې کې نوره توندی هم راغلی. په پیښور کې میشت یو زده کوونکی او افغان فعال متیو رحمان وای چې په دې نارجستره کډوالو کې ځینې داسې کسان هم شته چې 2021 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس پاکستان ته را داخل شوي او هغوی چې ستانه شي نو یو شمېر مشکلاتو سره مخ کېدای شي.
ډېری خلک داسې دي چې د تیر نظام د سقوط نه پس پاکستان ته راغلي دي او د هغوی ډېر مشکلات دي، سو د سکیورټي مسلو د وجه نه راغلي دي، مثلا چا په تیر نظام کې کار کو. سو داسې خلک دي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، په طالبانو د نظام د راتک سره ته اقتصادي مسلې پیدا شوي دي نو لا به ډېره بیکاري زیاتېږي، هغوی په مشکلاتو کې به اضافه راځي. دویمه خبره دا ده چې هغوی ته دومره لږ وخت کې د خپل ټول مشکلات راغونډول او بیا خپل بیرته وطن ته تلل نو دا به لږ نه ډېر مشکل کار وي. نو زموږ هیله دا ده زموږ چې دغه ډیډ لاین کم دی دا ایکسټینډ کړي تر څو د خلکو ته سهولت پیدا شي، هغوی د خپل مشکلات حل کړي او په آرام سره لاړ شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لک رجسټر افغان کډوال موجود دي او په لکونه شمېره کې بیا نارجستر افغان کډوال هم شته. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې هغه رجسټر افغان کډوال چې PUR کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ ولري نو هغوی نه وباسي. حکومتي چارواکو زیاته کړي چې کوم افغان کډوال په مخصوصو ویزو بهرنی ملکونو ته د تګ په انتظار دي هغوی هم نه وباسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د حکومت اعلان سره سم وزي، یعنی د اکتوبر تر پای وزي، خو دوی ته د خپلو پیسو او اساسو له ځان سره د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. د سند صوبې وتونکي افغان کډوال وایي له دوی سره ظلم روان دی. په دې حال کې نگران صوبایي حکومت د کډوالو د ایستلو د لړۍ تیزولو په لړ کې لا نور ګامونه اخیستي دي. په سند صوبه کې پولیسو په جماعتونو کې اعلانونه کړي چې ټول ناسب شوي افغانان دي د اکتوبر تر اخره پورې له پاکستانه ووځي. دوی په خبره کې څوک داسې نه کوي نو هغوی به تر گرفتارۍ او جریمې وروسته شړل کیږي. تفصیل نیاز علي راکوي.
د پاکستان حکومت لخوا د اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړې شوی وخت د اکتوبر په 1.5 پای ته رسیږي، خو په کراچۍ کې د اکتوبر په 3 بیا پولیسو د خار په بیلابیلو سیمو کې په جمعاتونو کې په لوډ سپیکر اعلانونو کې ویلې شوی چې غیر قانونه کډوال دي کاروبارونه بند کړي او له پاکستانه دي وزي. پدی اعلان کی دوی وای پدی سیمه کې میش ټول غیر قانونه میش کډوالو ته خبرداري ورکوي چې د حکومت لخوا ورکړې شوی نیټه پای ته رسیدي. نو تر وسه چې څوک ندی وتلی نو اوس په دغه ټولو کډوالو د ملک نه د وستلو لپاره ټول ګامونه اخلي. په جمعتونو کې د پولیسو لخوا په اعلانونو کې دا هم ویل کیږي چې څوک د هم افغانانو ته د کاروبار یا پاتې کېدو لپاره خپل دوکانونه او کورونه په کرایه ورنکړي او کچا داسې وکړه نو حکومت په عزت سخت ګامونه واخلي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د لومبر د لومبۍ نیټې وروسته به نه یوازې کډوال په زور اوباسي ورسره به جایدادونه یې ضبطوي او کډوال یوازې 50,000 روپۍ له ځان سره وړی شي. په کراچۍ کې هغه افغان کډوال چې د اوږدې مودې راهسې میشت دي او وسپیرت افغانستان ته روان دي وایي خپل د کلونو کاروبار جایدادونه ګاډي په ارزانه بیا خرڅولو ته مجبور شول او اوس د پاکستان حکومت پرې دا بندیز هم ولګو چې خپل ټولې روپۍ هم له ځان سره نشي وړي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت د کډوالو یو مشر ګل الدین بیگ د اکتوبر په 18 مشال لیډیو ته وویل د کراچۍ ښار څخه تر کابل یا افغانستان نورو ښارونو پورې د بسونو یا نورو ګاډو کرایه یوازې تر 2,00,000 روپو زیاته ده.
بغلانه پورې زموږ دوه نیم لک کلدر خرچه دي او دې موږ ته 50,000 زیاده نه ولي نشي افغاني. هغه خلک پریشان دي د ګاډي کریم کوم ځای نه کوو ماشومان لارې کروټي خور هغه بم کوم ځای نه کوو.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش یو بل کډوال علم خان بیا وایي پاکستان کې جون کول لپاره قانوني اسناد هم لرو خو پولیس دومره زورولي وو چې بیرته تلو ته مجبور یو او بیا موږ ته د سلويخ تو کالو د خپل خوارې مزدوري پیسې هم نه پرېږدي.
اوس وایي چې هغه 50,000 روپۍ به موږ ورکو هغه 700 پراپرټي
افغان کیمپ کې میش یو بل افغان کډوال جلال الدین خان بیا وایي
یا 2,00,000 یا 3,00,000 به خامخا چې موږ به ګټلی په 15,00,000 روپو یا 16,00,000 روپو موټر په 2,00,000 یا 2,50,000 مو ورکړی دي.
د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په 16 په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته په وینا کې ویلی وو د ملک نه بهر تونکي هر یو خاندان ته به 50,000 روپۍ نقد د ځان سره د وړو اجازه وي او غیر قانونه غیر ملکیان د وستلو لپاره ټول انتظامات ترسره شوي دي. د پاکستان حکومت لخوا د اسنادو نه لرونکو کډوالو ته ورکړې شوی وخت چې د اکتوبر په 1 پای ته رسیږي. د پاکستان حکومت په دې پریکړه د بشري حقوقو ادارو او ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو پر خلاف د حکومت په اقداماتو سختي نیوکې کړي او دا فیصله ناسمه بللی ده. ملګرو ملتونو د اکتوبر په 16 پر پاکستان حکومت غږ کړی وو چې هغه کډوال دینه وباسي چې افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ شي. هم دا راز د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستانه غوښتي چې د ټولو هغو افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. هم په دې حال کې جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورني غورځنګ پی ټی ایم په ګډون یو شمیر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو د نیولو پر ضد غونډې او مظاهرې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 4,00,000 رجسټرډ افغانان کډوال میشت دي او شاوخوا هم دومره غیر رجسټرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د پاکستان حکومت وایي نږدې 2.5 ټریلیون گردشی قرضو اقتصاد ته لوی زیان رسولې دي. گردشی قرضونه یا سرکولر ډیټ هغه روپیو ته ویل کیږي چې د یو ملک د یوې سرکاري ادارې پر بلې ادارې پورې وي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې تر ټولو لویه مسله او د گردشی پورونو ښه مثال د وزارتونو او نورو سرکاري ادارو لخوا د بجلی بلونو نه ورکول دي. بجلی جوړونکي ادارې تر ډېره په نړیوالو قرضونو چلیږي، نو که بلونه یې ور نکړل شي نه یوازې پر وابډا بلکې د ملک پر اقتصادي بوج زیاتېږي. دا گردشی قرضونه بیا د عام سړي پر ژوند څومره اغیز کوي دا به د شبیر جان په دې رپورټ کې وورو.
دا نپرا یا دا بجلی دا تنظیم قومی ادارې تر مخه پاکستان کې د بجلی جوړولو لپاره اخیستون کې گردشی قرضې د روان کال د اکتوبر اخره پورې د 2 ټریلیون روپو نه اوړېدلې دي. کم چې د پوهانو په وینا وخت تر وخت په سیوا کې دو دی او نور قومی ادارې تر هم اغیزمنې کیږي. دا چې گردشی قرضې څه ته وایي او څرنګ دا سیوا کیږي او حکومت ولې دا نشي ختمولې، نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیات استاد او اقتصادي ماهر ډاکټر محمد سویل خان مشال لیډو ته وایي چې د تیلو سرکاري کمپنی پی ایس او بهر ملکونو نه تیل اخلي او د وابډې په شمول ټولو سرکاري محکمو له قرض تیل ورکوي، او چې کله دغه ادارې پی ایس او یا پاکستان سټیټ آئل ته د تیلو پیسې واپس نه ورکوي نو دې نه گردشی قرضې جوړیږي.
پی ایس او چې کم دی نو هغه آئل امپورټ کوي، بیا هغه آئل چې کم دی نو ګورنمنټ ادارو ته هغه په قرض باندې پرووایډ کوي. ګورنمنټ ادارې چې کمی دي نو هغه بیا هغه پیسې اکثر نه ورکوي، څنګه چې تاسو ته پی آی اے اکزامپل وګورئ. سیملرلی پی ایس او چې کوم آی پی پیز ته یا د ګورنمنټ ادارو ته نورو ته واپډا ته چکم دی آئل ورکی نو بیا واپډا دا آئل نه بیا بجلی پروڈیوس کوي او هغه بجلی چکم دی نو خلکو ته پرووایډ کوي، بیا خلک بل نه ورکی. دغه شان یو گول دایره کې دا قرضه چکم نن دا چلیږي، ټول په قرضه چلیږي، بیا هغه ریکوري کوي نو هغه ریکوري هغه شان اون شي. دا هغه د وجه چکم دی نو گورنمنٹ ادارو چې د پی ایس او کوم واجب الادا ایریرز دي نو هغه پاتې شي، نو هغه تقریبا 2.5 ټریلیون روپیز دي د اټم زمګه سرکولر ډټ.
دا چې د دې بیا په عام اولس په ملکی اقتصاد او ملک په ګرانه او ارزانه څه اغیز وی او کنه، نو نو موړ جاته وی چې د حیوانات په بجټ غټ اثر غورځوي، ځکه د بجټ غټه برخه په گردشی قرضو کې حکومت ورکوي.
د گورنمنٹ په بجټ باندې د گورنمنٹ په خزانه باندې ډېر غټ بوج شي، دا ډېر غټ اماونت دي. زموږ ټوټل بجټ چې کم دی نو 14000 ارب روپے دي، چې 2500 ارب روپے نو ورکي. د غشان بیا د پی ایس او د نورې ادارې نه چلیږي، بجلی غشان نه پروډوس کیږي، غشان ستاسو کوم ګورنمنٹ کوم سټیټ اون انټرپرایزز دي، پی آی او د غشان نورې ادارې چې مینا غیم نه چلیږي. تقریبا تقریبا 1000 ارب روپے زموږ چې کوم ډیولپمنٹل بجټ دي، سکولز روډز او د نوې بلډینګز او بریجز دا ټول به جوړو، نو که دغه ډیولپمنٹ بجټ کټ کوو نو بیا ملک ترقی نه کوي. د غشان ګورنمنٹ دی سرکولر یا د ګول دایره کې نښتې
دا چې سرنګ د دې قرضونه حکومت ځان خلاصول شي. نو پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال چې قائد اعظم پوهنتون سکول اف اکنامکس کې استاد دی وای کم د آی پی پی سره تیر حکومتونو لوزونه کړی نو ګران ده چرا دین په اسانه خلاصې ممکن شي.
دا د هر یو کومنت د پاره ریلی یو ډېر چیلنج دی، او د دې شاته چکم د آی پی پی کمپنی سره هغه ډېر بیرحمانه هغه کم د کړیو اګریمنت کړی دی، د دې شاته هغه ریزنز دي. حالانکه دغه وخت کې دا یو بیسټ الټرنیټیو چې زموږ سره به تا شوبه پرته د پاکستان کې، او موږ د دې نه ډېر ارزانه بجلی پیدا کول شو. دا غي بل کلیکشن چې دی اپ روپیز کې کی او تو دې ته پیمنٹ چې دا په ډالر کې کوي، نو دا سټرکچر چې کم دی دا اگریمنٹ چې شاته دی کمپنیز پراته دي سو پر جدا تاسو دا سیس ختم کړي نه، نو دې سرکولر ډیټ نه زموږ خلاصې دل نشته.
دا پاکستان حکومت دا ایم ایف سره شوی لوزنامې ورسته د هغې د شرطونو سره سم د بجلی نرخونه تر ټولو لوړ بیا هم لوړ کړی دي، او دا وخت د یو یونټ بجلی نرخ کورونو کې کارون کې صارفینو لپاره 3.5 روپو نه هم سوړېدلې دي. بلخوا د حکومت تخوا د گردشی قرضې کمول لپاره د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د مالی وزارت لخوا اویا ارب روپے هم جاری کړې شوې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دوم راځه د وی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولواله خلک د سی فور تکړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. له تیرې وی اونۍ راهیسې په دې روانو نښتو کې 13 کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ژوبل دي. دا شمېرې په بشارو، بالشخیلو، تریمنګلو، پیواړ، سدی او ځینې نورو سیمو کې په جګړه کې ښکېلو غاړو مشال ریډیو ته ورکړی دي. حکومتي چارواکو خپلواکه سرچینو د دې شمېرو د کروالي تصدیق نه دی کړی. په همدې حال کې د کورمی او ورغزو مشرانو او چارواکو یو جرګه د اور لګیا ده د اوربند هڅه کوي. بلخوا هم نن د کورمی ځینو قومي مشرانو سیاستوالو مدني فعالانو د پیښور پریس کلب مخې ته مظاهره کړې ده. دوی پر حکومت غږ کړی چې د نښتو په درولو سره د نور زیان مخنیوي وکړي. د خیبر پختونخوا په د بنو په جاني خیلو کې ځایي مشرانو نن د خپلې سیمې د امنیت لپاره جرګه پیل کړې ده. دا جرګه درې ورځنۍ ده، درې ورځې به جاري وي. ځایي مشران وایي دا جرګه لا غوسته بدل شوې چې د اکتوبر پر شپږویشتمه وسلوال په جاني خیلو کې د ملیشي ځواک یو سرتیری او یو بل تن ووژل. په جاني خیلو کې تر دې وړاندې هم روان کال 15 ځوانان مشران پولیس او اف سي اهلکاران د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. بلخوا په باجوړ کې نن وسلوالو نامعلوم وسلوالو یو کس وژل دی. د باجوړ پولیسو ویان محمد اسرار مشال لوی ته ویلي چې وژل شوی کس کاری اسماعیل نومیږي چې د لغړی مامون د اوسېدونکي و. د دوی په خبره پولیس د پیښې ځای ته ورغلي دي او د معلوماتو تر غونډولو وروسته به مقدمه درج کړي. تر دې وړاندې جولای پر 23 په شنډې موړ خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په جلسه کې په ځانمرګي برید کې څلور شپېته کسان وژل شي وو. د هغې پیښې ذمواري داعش وسلوارې ډلې منلې وه. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د نو حلقه بندیو پر ضد ورسره 1340 شکایتونه له ټول ملکه جمع شوي دي. د کمیشن په وینا د نومبر له لومړۍ نیټې به د دې شکایتونو ارزونه پیلوي او کله چې دا کار بشپړ شي نو د دې ادارې په خبره د نومبر پر 13 به د حتمي حلقه بندیو لیست خپور کړي. د اسرایلو جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې تر ټولو لوی روغتون ته نږدې هوایي بریدونه کړي دي. په دې روغتون کې نه د ناروغانو تر څنګ لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې ده. دا بریدونه یو ورځ وروسته لاغه شوي چې د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس پر وړاندې د اسرایلو د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. او بل خبر وروسته د کرکټ په 500 اوریزه نړیوال جام کې نن په لکنو کې د هند او برتانیا لوبډلو ترمنځ لوب روانه ده. هند لومړی بیټنګ کوي. په 43 اوورونو کې یې 2 سلویښت منډې جوړې کړې دي او 3 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. اوس په درته تاندې هیلې خبرونه وړاندې کو. نن په خبرونه کې د کورنۍ تاوتریخوالي پر موضوع غږېدلی و چې دا کار بیا کله ناکله د کور مېرمنې ځان وژنې ته اړ کوي. د خبرونې جوړونکي فرخنده اسد ده.
تاندې هیلې د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندې هیلې د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال ریډیو. دا تاندې هیلې پروگرام دی. زه فرخنده اسد پکې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې په دې 1300 ورځو کې د دوو ښځو سیند ته د دانګلو پیښې مخې ته راغلي. د ښځو د حقونو کارکوونکي وایي د دغې یوه مهمه وجه کورنۍ تشدد او تاوتریخوالی دی. د نن په خپرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د سوات پولیسو د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د سوات منګوري په کلیواله سیمه تختبند کې لسین د اوبو څخه په بوره کې بند د یوې ښځې مړې راوستل شوې دي. د منګوري د رحیم آباد پولیس ثانې اس اچ او حبیب سید مشال ریډیو ته وویل چې مړې سیدو شریف هسپتال ته وړې دي او د دې په خبره د ابتدایي رپورت له مخې د ښځې 2 یا 3 ورځې مخکې وژل شوې ده. پولیس چارواکي وایي د دې خزي شناخت نه دی شوی. په سواد کې وخت په وخت ناموسي وجنې ترسره کیږي. د جولای په 23 هم په ماټه کې یو سړی او خزه د ناموس په نامه وجل شول. په سواد کې د اویکننګ په نوم د بشري حقوقو یوه غیر حکومتي ادارې تر مخه د 2023 کال له پیل راهیسې په سواد کې د ناموسي وجنو په پیښو کې تر 100 زیات خزي او سړی وجل شوی دي. د دغه ادارې مشر عرفان حسین بابک یې راته په اړه وایي.
زیاتر کیسز چې دي نو هغه د خزي خاون ترمنځ د طلاق یا د خولي کیسونه دي یا د بچو د نن نفقه یا د بچو خرچه چې ورته ویل شي د دې کیسونه انتهایی زیات دي. او دا غي مین وجه هم دا ده چې کله داسې قسمه ودونه وشي په بچپن کې یا د سین پاغي کې زموږ سره د خزي خاون ترمنځ کم ذهني هماهنګي چې ده کم د کورونو ذمواري چې ده کم بوج چې ده په موږ باندې نو هغه دوانو ترمنځ نه او د هغې د لاسه بیا د دوانو په منځ کې ورو کشیدګي سیوا کیږي هغه یو تشدد طرف ته خبره لاړه شي او په هغې کې په زنانه باندې عموماً طور باندې زیاتر طور باندې زنانه باندې تشدد کیږي. نو داسې قسمه واقعات چې دي دا سیوا شوي دي. د دې اوس یو دو وجوهات دي تاسو چې آیا کیسره سیوا شوي دي یا دویم وجه دا کېدای شي چې لکه دا د دې رپورټنګ سټارټ شوی دی چونکه نن سبا سوشل میډیا ډیره عام شوې ده او هر ځای ته موبایل رسیدلی دی او سوشل میډیا ته د هر چا ایکسس دی. نو په داسې قسمه کیسونو کې نن سبا معمولي واقع وشي نو هغه هم په سوشل میډیا باندې رپورټ کیږي او د سوشل میډیا په تھرو خلک چې دي هغې نه خبریږي.
د تیر جون میاشت کې د 400 یو سیدون کې د خپل کور سره نږدې یو ایراب ته ودانګل او شپږورځې وروسته یې مړې وموندل شو. د هغې کورنۍ وایي چې د دغې ښځې عمر 22 کاله و، دماغي حالت یې ښه نه و او له دې وړاندې هم د ځان وژنې هڅې کړې وې. ما د هغې د کورنۍ د یو غړي ګل محمد سره خبرې کړې. نوموړی وایي
تقریبا
یادوئی کہنا تھا سمر ڈوب دے دماغی مسئلہ وا کنا کور کے سب مسئلہ روانا بولے دے دا سے قدم اچت کو کنا مرگو چپوی کنا نو علاج د دې روانو
بس علاج کو کو علاج ولا روزانه مدل ته دې هغه دې دا په لږه خرو کې ډاکټر دې دماغ غیله به راوستل او خدای به خوړل او کله به سم شو کله به نه کنه په بدقه چپره لږه سره به بدقه شولا.
لدغه ورسته د جولای پر 13 ماده نوخار په کوړی سیمه کې د کابل سین ته یوې مور سره د دریو بچو ودانګل د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوا لامبوزنو دغه خزا ژوندې راوخ کله او د یو ماشوم مړی راوستو او په خبرې د دوه نورو لټون کوي. د نوخار پولیسو ویلي وو چې د دغه ماشومان پلار د خپلې خزې پر ضد فایار هم درج کړی دی. د نوخار د سرکاري روغتون د نفسیاتو پو ډاکټر سمیا خټکوای د ذهني پریشانایو او ډیپریشن له وجې ځینې خلک ځان وژنې یا خودکشي ته غاړه کیږي.
خودکشی یو داسې کیفیت وی کم سره چې هغه مقابله نشي کوله یا جنگ ور سره نشي کوله. اوس نن سبا چې څنګه حالات روان دي نو گرانی ډیر ده روزګارونه نشتا. داسې ده چې یو کور کې کوئی یو غټو والا دی نو هغه 5-6 ماشومان دي. ډیری کورونو کې داسې هم شته چې اته نه ماشومان دي یو لس ماشومان دي. خو څوک چې کورتا غټ راړي یا روټۍ راړي هغه دغه یو کس دی. نو زموږ پاکستان المیا هم دادا چې یو خو آبادی چې دا هغه ډیره سیوا ده ډېر سره وسایل کم دی دے وجہ نہ ام کور والا جکم کسان دی اگئی تا درے ٹائم روٹی خو بالکل نہ ملا وی گی امن تشدد شو یا خاون پلار یا روٹ کے چار نشے عدت وجہ نہ کور کے جنگ جگڑو دلاسا دا پریشانیاں نہیں دی ٹینشن نہیں دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو مونږ پکې د خوځو د ځان وژنې د وروستۍ او زینو پیښو او د دغه پر وجوهاتو خبرې کوو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو د نوخار د ریسکیو یو یو دوت به یو چارواکي نبیل خان مشال ریډیو ته وای خزه زیاتره د کورنۍ او شخړو له وجې سینت دانګي
بالکل جګه ته زموږ چې بل دی یو ال 24 بای 7 ال جی طرف او دا دا و چې دا په پوزیشن کې دا یو یو کار دی دا تر اګو ځناواله مطلب ال دار کې دا کار نه دا چې دا نه ما هم ټول نه پښو
راضی کا نا نستاز ہو ددی خل کو سر واسی تراضی ددی سو جی دی سین تو دانگی سوشل میڈیا باندھے د پوہاوی د پار ہم کمپین چلوی کنه نو تاسو د غلط شیدا کوم خلک یا د واقعیات کی ته دین اورس تاسو په گراوند باندې د پوهاوی س کمپین کوي لکه خلک پوی دی په دې مسله باندې
بالکل جدا او زمونږ واسه د رښتې و موجودو چې چالو شوه د په دغه سترا کې د نن په کوم کافي وې مستوي د کوم لګیا د کوم وې سکول کارو کې لګیا د کوم او د یو کمیونټي سکول د کوم وې لګیا د یاري د څه پوری کو او خلک یې د کافي یو یو پر سر په نو پارک په لږ کې سرویس نه تو کا پر پوی دی او سرویس څنګه نه د ورتي کې بل بل
او دا زیاتره دا سینت دانګلو دا واقعیا چې دی کنه دا په کوم ځای کې زیاتره راځي چترال پوهنتون د سوشالوجي یو استاد ساجد خان چې په چترال کې د انجونو پر ځان وژنه او د دې پر وجوهاتو کار کړی مشال ریډیو ته وای سینتا د دانګلو پیښې اوس ته چترال نه علاوه په نورو سیمو کې هم ریپورت کیږي
ا 10 15 years ago مطلب یو سلسله روانه ده او د تیرشي به جي او کال دونه دومره سیوا شوی دا او دومره زیاته شوی دی کنه جی
چې او ساجد سپ څنګه چې تاسو ذکر وکړو کنه په شترال کې دا سو واقعیت کې یو سپدي خیبر پختونخوا کې هم لکه د نوخار سیم کې دا سو واقعیت مخې ته راغلي دي چې ما چې څومره معلومات وکړل نو زیاتره هغوی وایي چې دا د کورنو شخړو د وجې نه ښځو سیند ته دانګلی دي. د دې یو وجه خو دا هم ده خو ستاسو په نظر کې د دې څه وجوهات دي؟
لکه دا دا یو ډېر زیات لکه فراډ سوشل ایشو ده کنه جی. ښه، مطلب لکه یو خو لکه اوورآل چې کوم پریویلینګ انفیکشن دی په سوسایټي کې کنه انسرټینټی ده کنه جی. او بل لکه دې حالاتو کې انسرټن فیوچر دی، د ملک هغه طرف ته نه اکنامیکلی سټیبل نه دی، لکه دا یو غټه خبره ده کنه جی. د ملک اکنامیکلی سټیبل نه دی، جاب فیوچر لکه سیکیورټی نشته، دی کمپټیشن ډیر زیات دی.
د بشری حقوقو کارکونکو وای په هغه هیواد کې د کورنی تشدد او تاوتریخوالی پیښې زیات شوې دي او دغه د خزو د ځان وجنې د پیښو یو مهمه وجه ده. د چار صدې نګین بیوی چې هلته د دستکاری کار کوي او ورسره په ځای کچه په خپل سیمه کې د خزو د خیر خیګړی کارونه هم کوي وای ډېرې خزي ورسره د کورنۍ او شخړو په اړه رابطه کوي.
زکه چې مطلب یو غرانی ډیره زیاته شوی، یو بیروزګاری ده ډیر، د نهاتن کور کې ډیر زیات لکه جګړې او دغه عمددي په وجه باندې کیږي کنه، چې ګرانی ډیر زیاته شوی نو خو ځي بیا نور پیسې کوم څه کوي به کین نور خو سو بل لارې نشته. مطلب خدای مکه چرته دا غلط حرکت کوي یا غلط قدم اچتی بیا معاشره وي دا والی دا څه چلو شو نو بس خودکشي هو اخري انجام زمونږ همدغه دی نور کوم څه نشته.
او ستاسو رابطه لکه کیږي د داسې ښځو سره چې ګینهغي فریاد کوي د ګرانۍ نه یا په کورونو کې دا کومې مسلې چې دي؟
ولې نه ولې نه ډېرو خلکو ډېر زیات دی، لکه مطلب مونږ خو سوشل ورکر یو کنه، مختلف خلکو سره زمونږ رابطه وي. زه بیا بل دا چې مطلب دا لاس والا کار کوم ګڼه هغه چې ښځو له ورکوم نو ډېرې ښځې همدغه شان دي وایي چې لکه مطلب د بېروزګارۍ په وجه باندې زمونږ هسبینډ په مونږ تشدد کوي، زمونږ زوی په مونږ تشدد کوي، په دې وجه باندې چې ګرانی ده هغوی چې مونږ کم ځای نه راوړو او ماشومان دي غواړي.
تاسو خپله د چار صدې یې کنه؟
هاجیا
کې سونه چې مخه ترازی دا 400 او سواد کې ډیر راځي، د دې څو وجه کې دی شاید دلته د دې ځنې ریپورت کې زیاته آبادی زیاته دا کدا مسله پکې ده زیات
نه د دې چې خصي چې کمی دي کنه هغه زیات تر بهر نه دي، کارګر نه نه دي نو کور کې ټینشن ني هغه په وجه باندې کې د سواد 400 خصي چې تم لکه دا چې خاص کار لا
خبرې کوي کونسلنګ یا چاته لیږي چې ګینه د دې سره خبرو کې داسې پدې مو باس کی
نه لکه مطلب مو خبرې ورسره کړو کنه هغه ډېر زیات یریږي لکه مطلب د هغه ټول نه یریږي لکه موږ سره خو په ډاډه خبره کوي خو بهر بالکل خبره نشي کولی. ځکه چې بیا د کور خلک اول د دې معاشري سړي موږ خو خطا نه یو موږ خو ځوله دا خبره وکړه.
دا استاد د نوخار د پیښه چې کومه او یا د چار صدې د پیښه چې کومه نو دې نه خبر شوی بیا دا واقعیت خپل منځ کې لکه په دې بحث کوي؟
چرته میټینګ کې کینو یا چرته کور کې کینو چرته خزو سره کینو نو دغه خبرې کوم چې لکه دا ولې داسې چل دی نو بس ټول خزو دغه وایي دا بیروزګارۍ په وجه کور کې چې دغه نه نو بس هغه یا به هلته کوي یا به خاوند خزو وجني یا به خپل ځان وجني.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
بلخوا د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو شاهده شاوای پر خزو د کورنی تشدد پیښې په خوا هم کېدلې خو اوس زیاتې رپورت کیږي.
دا ځکه چې دا کیسز د وخت نه او خو مخکې بچا رپورټ کول نه مخکې سوشل میډیا نه وا او چې سوشل میډیا راغه نو اوم لکه رورو په خلکو ټایم اغوشتو دومره اکټیو نو اوس سوشل میډیا اکټیو شو نو مخکې به خلکو تش په اخبار باندې او ټی وی باندې هغه نه بخ پریدل اوس چې دی اوس ته هر انسان په لاس کې فون هم راغلی دی کیمرا هم راغلی دا ویډیو هم جوړلی شي تصویران هم د کوکولی شي او زر په خپل دغه باندې ورکي نه خپل اکاؤنټس مانې نو اوس داسې کیسز نه پریدل آسان شو نو ځکه اوس زر زر او ډیرو واقعاتو پته چلی او بیا په نور خلک شور راوالی هغه شور د وجه سره حکومت باندې دباو راشي نو هغه په اکشن وابالي هغه د وجه سره خلک وی چې دا څه چل دی مخ مخ کې خو به دونه واقعیات نو اوس دومره ډیر شو نو اوس ډیر نشو اوس دې د رپورټینګ هغه ټرین زیات شو دا اوس نارمل شو اوس هر انسان کې دا پوها راغه هغه کې اویرنس راغو هغه کې دا کریج راغو چې یره دا کشي چې دې مدا ټیک نه ده نه دي او دې معنی اواز چې ټول پکار دي چې دا ظلم ختم شي او دې انسان ته انصاف دغه شي نو هر انسان اوس لګیا دی خپل وس کوي په سلطالي میاسته دی او کنه دی هغه ته د فون استعمالولو چل اوس ورزی نن سبا د کور هغه نوکر چې ویدو هغه سره به اوم سمارټ فون به هغه کې به دغه خپل فیسبوک آی ڈی بوي یا ټک ټاک آی ڈی بوي چې هغه د پاره هغه ته د انګریزي یا د اردو یا د سې زبان اجد نشته دي خو تصویر وستل دی او اچول دی او نور خلک کې کې بیا پک کی نو تاسو کې تم رضایت شو او رپورټینګ زیات شو
او شاید اشا کومګو ګورون د جولای پر اتلسمه باندې د نوخار سینتې وخزي سره د درو بچو د انګلو دا شان په 400 کې یو داسې پیخه مخه تراغلی و د تیر جون په میاشت کې زیاتره دوی کورنۍ شخړې خای کنه چې کورنۍ مسلې دي ذهني مسلې دي نو آیا دا زموږ په دې ټولنه کې دا مسله چې دومره زیاته دا ولې نه اډرس کیږي یا ولې په زیات خبرې نه کیږي
کتا سره باندې یاد کی خپل فړکوالي زمزمانه کتا سو پاکستان کې وی یا چرتم وی نو زموږ ته یا چی چې داسې واقعیت به او شایلی ابیوز بم او ډومېسټک وایلنس بم او honor killing bababam o de property mane o pa dukanon ke wado wado khabar mane jagade mar ko na kul ta har sab o kho sirf yo so khalka bawar na khabar shu chikam ba close kho khabaram a reporting tarashi chik mak ke ba khabar ba akhbar o tv ta natla چې کله اخبار او ټی وی چراغو نو هغه کې به ډېر امپورټنت نیوز چلل چې کوم به ډېر زیات مشهور شو اوس په هر کور کې سمارټ فون دی ورکه کیمرا دا ورکه تصویران ویډیو اوډیو دا هر ایجوکیټډ دی که ان ایجوکیټډ دی هر انسان دې چل از د کړه دی او خشې نوم ریکارډ کړي بچې نوم ریکارډ کړي لکه دې چې بچې نوم بیا راغ راغلی دی پرایویسی ریچنګ هم دیکھ راغلی دی دیکھ هر سره راغلی دی خو د ګډ تھنګ از چې هغه ظلمونه او زیات راوتل چې کوم پټو مخ کې بس صرف دا فرق دی چې دا مخ کې پټو اوس راوتو مور خلک او مخ کې دی معاشره هم هغه دا ک وست ته ک ایست ته دا ډومېسټک وایل وایلنس په وست کې او په ایست کې مو خو وست کې به مخ کې رپورټ کې کېدل ایست کې به نه کېدل اوس په ایست کې رپورټینګ زیات شو
او شاید اشا کومګو ګورو نو د خیبر پختونخوا تیر چې د تحریک انصاف کوم حکومت وکنه نو هغه په صوبه کې د کورنی تشدد مخنیوي قانون هم منزور کړو دا سه قوانين تاسو څه فکر کوئ چې د داسې واقعیاتو په مخنیوي کې څومره کردار لوبوي څومره عملی دی دا قانون
قانون کې دا کمې دی چې یو خو سزا سخت سخت نه ده لکه سپوز کو 7 ایئرز قید دی نو هغه کې د شپې او ورځې کاونټ کوي نو هغه 3.5 شي چې کوم لګ دی بل دا کې دی چې د قانون رکھوالې چې دی custodians of laws aga police te aga lawyers di aga da tole che kakam di aur dei ke om dere کمیانی دی چی دی انفلوئنس کے راشی یا چی سنگ کئی خود دی لاز سٹرانگ ندی لکا لاز اول خلق حلق دی او بیا دی آغی حفاظت چی سو کئی آغ خلق ام سٹرانگ ندی آئی کی ام دیر زیاد کمزوری آنی دی
تاندے ہیلے
تاندے ہیلے
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یادو به او یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادون شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دوه ټوړی دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو دا د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې موږ پکې د خزو د ځان وژنې د ورستیو زینو پیښو او د دغه پر وجوهاتو تاسو ته معلومات درکول او زه ظفر خنداسد له تاسو نه اجازه غواړم د خوده پامان
مشال ریڈیو دا